امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شافیا سرداریم هله د چروغ جوړ اخوشال اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمه بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته
د خبرونو لنډیز د بشر د حقوقو دافع نړیوالې ټولنې ویلي دي چې په سوریه کې د رقه په خار باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو د سختو حملو په وخت کې اوس هم هلته په زرګونو ملکیان بند پاتې دي روسیې او امریکا په افغانستان کې د یو او بل په پالیسیو سخت انتقادونه کړي دي او پرون د یمن په پایتخت سنا کې په سلګونو زرو خلکو د خپل پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح په طرفداري په مظاهرو لاس پورې کړی وو او دا د اوس پوره خبرونه واوري د بشر د حقوقو دافع د نړیوالې ټولنې په پرونی راپورټ کې ویل شوي دي چې په سوریه کې د رقه په خار باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو د سختو حملو له کبله په هغه خار کې په زرګونو ملکیان بند پاتې دي د بشر د حقوقو دافع د نړیوالې ټولنې یو غړی چې د جولای د میاشت راهیسې د رقه د خار په باب تحقیقات کوي وایي چې د هغه خار په زرګونو خلک د دواړو خواوو په سختو ډزو کې راګیر شوي دي په همدې توګه په سوریه کې د ملګرو ملتونو د مرستو د رسولو ادارې ویلې دي چې د داعش ملیشه دا خار د تقریبا د 20,000 کسانو نه د انساني سپر په توګه کار اخلي دغه ادارې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو نه غوښتي دي چې داسې هڅې دي وشي چې دا خار نه د زرګونو خلکو د وتلو دپاره لاره پیدا شي روسیې او امریکا په افغانستان کې د یو او بل په پالیسیو سخت انتقادونه کړي دي په مسکو کې د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي چې د افغانستان په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په نوې ستراتیژۍ کې زیات تاکید په نظامي طریقو شوی دی هغه وایي چې موږ په دې یقین لرو چې هغه به کومه ګټه ونه کړي د امریکا یو لوړ رتبه مقام پرون د امریکا غږ سره په خپلې مرکې کې د دغې خبرې په جواب کې ویلي چې د افغانستان په باب د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په نوې ستراتیژۍ کې یوازې په نظامي لارې تاکید نه دی شوی بلکې په هغې کې د زیاتو ډیپلوماتیکي او سیاسي هڅو او حتی د اقتصادي فشارونو د طریقو ذکر هم شوی دی پرون د یمن په پایتخت سنا کې په سلګونو زره خلک د خپل ملک د پخواني جمهور رئیس سره د ملاتړ د څرګندولو په منظور راغونډ شوي وو رپورټونه وایي چې په دغو مظاهرو کې تقریبا 300,000 خلکو برخه اخیستې وه په یمن کې د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح طرفداران وایي چې د هغه ګوند به د یمن د حوثي د یاغیانو سره د ائتلاف د مسلې په باب فیصله وکړي دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ پروس کال د امریکا د جمهور ریاست د مقام د انتخاباتي مبارزې په وخت کې به جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خپلو خبرو کې په ملک کې د اتحاد او یووالي وعدې کولې او ویل به چې دی د اتحاد دپاره دی نه د نفاق دپاره مګر په تېره هفته کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ځینو کارونو په باب خلکو وویل چې جمهور رئیس په دې کې نه دی بریالی شوی چې په ملکي یووالی او اتحاد راولي لاکن د دوشنبه په ماښام د افغانستان په باب د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان او بیا د چهارشنبه په ورځ په اریزونا کې هغه په خپلو ویناو کې خپل رویش ته تغییر ورکړ او هغه په اریزونا کې په خپلې وینا کې وویل چې دا یو وخت دی چې هغه زخمونه چې د نفاق د لاسه راپیدا شوي باید مرهم کړو او د خپلو ارزښونو په اساس د اتفاق او اتحاد دپاره هڅې پیل کړو د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس د یوکرین په پایتخت کیف کې ویلي دي چې واشنگتن به پر روسیې خپل فشار ته دوام ورکړي او هم د اوکراین سره د دفاعي وسلو د تهیه کولو په مسلې بحث او غور روان دی جیمز میتس په خپلو خبرو کې ویل چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا د جګړې د ختمولو دپاره په هغې موافقې عمل نه دی کړی چې په مینس کې شوی وه د دفاع وزیر همدارنګه وویل چې په مسکو به هم واشنگتن خپلو بندیزونو ته دوام ورکړي د امریکا د دفاع وزیر وایي چې واشنگتن به د کریمیا سیمه چې مسکو د روسیې سره ضمیم کړې په رسمیت اونې پیژنې دا خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د رپورټونو ترڅنګ مرکه حمله رو خو لومړی پام وکړي د مرکه ته. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا په ستراتیژي کې پاکستان د ترګرو په پاللو او روزلو تورن سو، او همدارنګه ویلی و چې دا ډول پاکستان امریکا ته د منلو وړ نه دی. پښتنه دا ده چې اوس به پاکستان څه کوي؟ د پاکستان په خوانی پوځي چارواکی اسد منیر د دې پښتنې په جواب کې دا سوویل:
ګورېږي دا خو مخکنی ځل دې خبرونه کړه، دا خو تقریبا لس کالونه دغه خبره چلی چې حقانین چې بیا غي پاکستان کې دی ولتن حمله کوي. نو دې کې دا دې چې ګورېږي قبایلی سیمې چې موږ دی هغه د پاکستان حکومت په واق کې نه وي. الته د موږ خپل طالبان ناستو چې کوم موږ فوجیان مړ کړو، او موږ تقریبا 6000 دغه مړ کړي نور پاکستاني نه. پاکستان په دې باندې خوشحال نه دی چې سر ټرمپ وویا
خوشحاله خو نه دی. او تاسو وی منیر صاحب چې د امریکا د خوا پاکستان د پاره دا خبره نه وین نه ده چې هغه ترهګر پالی او روزي د وخت نه دا خبره کوي، ولی پاکستان تر اوسه پورې یو جدي اقدام ونه کړ؟
هغه قبایلی سیمه کې د موږ کنٹرول کې نو، د پر ریاست والا د پاکستانی حکومت والا التا خبره نه چلے دا. مشکل فوج ملتا نشوت لے او زر مشتفو جین مرکو چی کم وقت لارو ما تا دمر پتا چی اس دا سے یوز مشتا چی کم کے حقانین بائی دے غی لیڈران کے دیشی چی تا کور کے پٹی یا دا غی خو دا سے زی اس پاکستان کے نشتا چی کم کے یو سل کسان ٹریننگ کو لے شی یال تا دا دہشتگرد فنڈو نہ جمع کو لے شی دا سے زی اس نشتا نو کہ امریکی تا پتے اگئی پکار دو یہ چی جی دا سے زی شتا و مشتر دا سے سسٹم شتا مجھ معلوم کڑی دی تا سو دے خلاف کاروائی ہو کر.
نن پا پاکستان کے یوشمیر دینی آلمانو پاکستان حکومت نے غوخت دی چی د امریکا د دې خبرې په مقابل کې یو کلک دریز غوړه کی او غاخ ماتون کې جواب وي.
زه بالکل د غي خبرې سره اتفاق نه کوم. د پاکستان کې خو بي صاحب داسې خلک دي چې امریکا نه د خوښ، خو ما ته پته چې حکومت چې خلک دي یا فوجین چې خلک دي هغه به هیڅ رم دا سیز نه غواړي چې موږ دې کسی نه لوی لانجه جوړ کړو. او پاکستان ته اس حالت کې امریکای سره پدی خبر باندی کلک جواب ورکون ضرورت نشتا. دا ورتوی چی جی راشی کی نو تاسو جرنیلان زی رازی پدی باندی ڈسکس کو چی کم ضرور ندی چی چی تا تاسو غواری چی مشکا روائیو کو. اخیر دے ڈرون سمر کالو نا پاکستان کی حملے کئی کنا، نو چی کم تاسو تا زیر لگی چی دل تا حکانین دی اگر باندی اوکی حملہ ڈرون چی راشی پاکستان ما تا پتا چی اگر باتے بد نگانی.
د نوې ستراتیژي اعلان او کومې خبرې چې پاکستان ته متوجه وي، دا پاکستان ته په کل کې څه پیغام رسوي؟
پاکستان به دا کوي چې امریکای سره به خبره کوي. ما خپل خیال دا دی هغه طبیعي چې تاسو دا پالیسی جوړه کا دی کې تاسو افغانستان سره خبره وکا دی کې تاسو په کار و چې پاکستان سره خبره کړې وای کنه چې دا یو پالیسی جوړه وای دې کې چې تاسو یو صدر اعلان کوي نو په کار دی چې موږ په دې الزام لګونو نه مخکې تاسو سالید ایویډنسي چې آو دې دغه شانتي دی تیرا ګورو مدد کوي.
تر دې راه دا داول کیږي چې په پاکستان به پوځي مرستې بند شي. کله پوځي مرستې بند شي پاکستان به څه کوي؟
ګوري جی هغه باندې به پاکستان ته ډېر فرق نه پریږدي. او پاکستان په کار نه دی چې پاکستان او امریکای تعلقات خراب شي. پاکستان یو غریب ملک ته مور ملک نه دی، نو هغه به چیرم نه واړی چې یو داسې ملک سره موږ خپل تعلقات بالکل خراب کړو چې چا سره موږ دی تقریبا 6 کالونه تعلق.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي هڅې تیز سوي د بې ځایي سو رسنیدونکو کډوالو د ستونزو هوارولو تمالي امکانات برابر سي. د دغه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغه ستونزې په هوارولو شاوخوا 1500 میلیونه ډالر لګیږي. په دې باره کې نور تفصیل د خبریال خان محمد سین په رپورټ کې واوري.
په هیواد کې د نامنیو له امله د بې ځایه شوو د شمیر زیاتوالي او له ګاونډیو هیوادونو نه هیواد ته د افغان کډوالو راستنېدو ته په کتو سره حکومت وایي هڅې تیزې کړي چې د دوی د ستونزو هوارۍ ته مالي امکانات ومومي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د بې ځایه شوو کورنیو او له نورو هیوادونو څخه هیواد ته د راستنېدونکو د ستونزو هوارولو ته ټول 1500 میلیونه ډالر اټکل شوي چې تر اوسه یوازې 200 میلیونه ډالر مرسته شوې ده.
اونې کې اجرایي رئیس د سویلي اسیا لپاره د نړیوال بانک له مرستیالي سره ملاقات درلودلې. په دې ملاقات کې ډېر تمرکز د افغانستان پر داخلي بې ځایه شوو بیا راستنېدونکو کډوالو باندې وو. دوی دا پتان 200 میلیون ډالر له داخلي بې ځایه شوو کسانو سره مرسته کړې ده. زموږ ټوله اړتیا چې د بې ځایه شوو کسانو زیات رسیدګي وکړو 1500 میلیونه ده.
د ښاغلي فیصل په خبره حکومت هڅې کوي چې پاتې مالي امکانات هم برابر شي. د د په خبره په تیر کال کې شاوخوا 1500 کورنۍ د نامنیو له امله د خپلو اصلي سیمو پرې خودلو ته اړ شوي چې 2295 بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوي او تر اوسه د سږ او تیر کال 350 بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې شوي دي. ښاغلي فیصل وویل د کورنیو بې ځایه شوو او دغه شان افغانستان ته د راستنو شوو کډوالو لپاره د ځمکو د ویش طرزالعمل هم وروستی شوی دی. ورته وخت کې د ولسی جرګې د کوچیانو، قبایلو، بې ځایه شوو او کډوالو چارو کمیسیون وایي چې د کډوالو بې ځایه شوو ستونزه د اټکل شوې مرستې د برابرولو تر کچه هم لوړه ده. د دغه کمیسیون مرستیال حبیب الله افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شارکونه شواری دی یا د دالمارانو لاسی دی او بعض زورمندانو په لاس کې مزکی نیولی دی خپل شارکونه کوي.
د ښاغلي افغان په خبره کوم پروګرامونه چې د کډوالو او راستنیدونکو د ستونزو د هواری لپاره د حکومت لخوا پیل شوی هغه هم نیمګړی دی. سربیره پر دې ډیری راستنو شو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي د دوی ستونزې پر ځای پرتی او حکومت یې د هواری په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. یعنی هغه ستونزې چې حکومت تل د هواری لپاره سینه وهلی او دای خپل مسؤلیت ګڼلی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
او دا هم د دې خبرونې بل مرکه. د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور هیله نجیب وایي که څه هم چې د ډیرو مشکلاتو څخه تیره سوې ده خو اوس د بشر د خدمت لپاره د خپل پلار په نقش قدم روانه ده. هیله نجیب د امریکا ژغ د همکاري نظرانی یوسفزي سره په نکه کې د خپلو فعالیتونو په هکله معلومات ورکړی دي چې په ګډه به یې واورو.
د ډاکټر نجیب الله لور هیله نجیب چې د بشري حقوقو فعال ده او د مهاجرو د مسلو د حل لپاره د نړیوالې ټولنې سره د مشاورې په توګه کار کوي وایي چې یوازې 13 کلنه وه چې پلار یې وژل شو او د هغې نه وروسته هغې خپل ژوند د افغانانو او بشریت خدمت ته وقف کړ. هله وای چې د پلار قتل ولړزول خو قوي هم کړه او د دې وړې کړه چې په خپل خپو ودرېږي.
To be honest, I'm not the only Afghan. So many other Afghans have done it. How did I do it?
د پلار او ترمرګ اسانه نه و خو ماته دا وښووله چې څنګه ژوند وکړم، په خپلو خپو ودرېږم او د خپلې کورنۍ سره مرسته وکړم. وکولی شم چې د خپل پلار قتل وبخم او د هغه خلکو په غم هم پوه شم چې خپل خپلوانې بایللي وي. هیله نجیب الله وایي چې دا ډیره مشکله پروسه وه او ډیر زیات وخت یې واخیست. هغه خلک چې څوک وژل شوي وي هغوی غواړي چې انتقام واخلي. زه هغوی ته دا وایم چې هغه وخت چې زما پلار وژلی شو او زه یوازې 13 کلن وم، که زما نه چا دا پوښتنه کړې وي چې زه څه غواړم، نو ما به هم دا ویلي وو چې زه عدالت غواړم، انتقام غواړم. هیله وایي چې شاوخوا 12 کاله وروسته په دې پوه شوه چې د پلار د قتل مسؤل یو کس نه و، بلکې دا یوه سیاسي لوبه وه او ډېرې کړۍ لري.
So instead of me having this heavy
nudade pazai cheeza da gusse khabgan aw badal labara narami ehsas kram pazra ki kraka walaram ma ghtal che da zra da sukun aw aram da para da khalak u bakham khodi dolas kala waqt waqist هله اوس زکه د مهاجرو د مرستې د پاره کار کوي چې په خپل هم مهاجره ده په دومره کچه عمر کې د مهاجرت د مشکلاتو په حق له هغه امریکا غږ ته وویل چې ډیره مشکله وه چې ژوند د نوي سر نه پیل کړي خدا وایي چې زه یوازینی افغان نه یم چې دا ډول سختې مې ګاللې دي هله وایي چې خپل پلار داسې روزلی و چې د ژوند د مشکلاتو سره یې په زغرده مقابله کړې هغه وایي ما د خپل مور او پلار نه دا زده کړې وو چې په خپل ځان باور ولرم او دا مې په پام کې وساتله چې زه د ژوند نه څه غواړم او خلکو ته څه پیغام ورکول غواړم هله وایي چې زه د خپل پلار په لاره روانه یم
I think I am you know forwarding my
د افغانستان په حقله د خپل تحقیق تلاري د خپل کتاب د لیکلو سره د خپل خلکو سره په تماس کې اوسم رښتونی اوسم د روغې جوړې د لپاره کار کوم انتقامي فکر نه لرم د خلکو نظر اورم د اختلافي نظر لرونکو سره کینم او د هغوی نظر ته درناوی کوم او که زه دغه کارونه کوم چې که په افغانستان کې دننه وي او که د افغانستان د باندې وي نو زه دا فکر کوم چې زه د خپل پلار پیغام په وړاندې بیایم د افغانستان د راتلونکي په حق لوای چې په افغانستان کې ډېری مواقع موجود دي خدا د افغانستان په مشرانو پورې اړه لري چې هغوی به افغانستان د شخړو سیاسی او اقتصادی مشکلات نو باسی او که هغوی به خپل پخوانی سیاست ته دوام ورکړي هله نجیب وای چې افغانان د بل هر سنه زیات دې ته ضرورت لري چې متحد شي نظرانه یوسفزی امریکا غږ واشنگتن
کا غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی
درنو ریدونکو اوس په مکرې دی راپورته په کابل کې د زده کوونکو لپاره د ساينس او ټکنالوژي یو خصوصي او دایمي موزیم پرانستل سو افغانستان د هغو هیوادونو له جملې څخه دی چې په شونځي کې تدریس په نظری ډول ویل کیږي او عملی بڼه پکې کم ده دا موزیم په یو وړ کې ځای کې جوړ شوی خو زده کوونکو ورته ډیر خوشاله دي په دې باره کې د درې خبرونې همکار جلال مرزاد رپورټ را لېږلی چې زه شافیه سردار یې پښتو متن تاسو ته لولم په کابل کې د زده کوونکو لپاره د ساينس او ټکنالوژي د دې خصوصي موزیم په پرانستلو سره د مختلفو ښوونځیو څخه زده کوونکي راغلي چې په دوی کې یو زده کوونکی شعیب دی
با وقت خیلی موضوعات مهم فهمیدم و درک کردم و اویدم معلوماتی که برای ما استادان به شکل میخوانیک در صنف میداد ما ایره که امروز عملا دیدم وقت خیلی احساس خوشی کردم
په افغانستان کې زده کوونکي ډیر لږ په عملی ډول زده کړې کوي دی وایي چې دا موزیم زما ډیرې پوښتنې را جواب کړي ادیبا په یوې خصوصي ښوونځي کې د یو لسم ټولګي زده کوونکی ده دا وایي چې اکثره زده کوونکي د ساينس او ټکنالوژي د ودې او پراختیا په برخه کې معلومات نه درلود خو اوس دا امکانات ډیر سوي دي سحر یو زده کوونکی ده
در طول عمر بار اول بود که در قسم از آموزشگاه رفته بودم و خصوصا در بخش مضمونای کیمیا و فیزیک و بیولوژی یکی از بخش های عمده مضمونای ما می باشد چیزهای زیاد را آموخته
په خپل عمر کې می در لمره زل و چه په خاص ډول د کیمیا بیولوژي او فزیک په برخه کې زما مینه او علاقه هم ډیره ده او ډیر شان می زده کړه
چنین جایی که یعنی وسیع باشن نداریم فقط یک اتاق اختصاص داده شده به خاطر ساینس لب به او خاطر یعنی اینجا بسیار زیاد مفید تمام شد همه چیز بسیار خوب بود
دست زی نلرو دا یو وړه که کوټه ده د ساینس لب لپاره ډیر شان می زده کړه د زده کوونکو لپاره د ساینس او ټکنالوژي د دې موزیم بنسټ ایشودونکی رامین جاوید وایی
هدف اصلی ما از دایر کردن همچون یک موزیم ایست که بتانم شاگردای افغانستان متعلمین اتا معلمین افغانستان اتا میتونم معلمین بگویم
زما اصلی هدف د دې موزیم په جوړولو داده چه د افغانستان زده کوونکي شوونکي حتی معلمین په عملی ډول زده کړې وکړي او دوی دا کار په خپل وکړي دا موزیم اوس په یو وړوکی زرزمینی کې جوړ شوی خو که په دې برخه کې را سره معلم رسته وسی نور به هم پراختیا ورکړو
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په نوادا کې د وینا په ترڅ کې په ملت د لا زیات یووالي لپاره غږ وکړ، خو ځینې رسنۍ بل سوایې. نور تفصیل به زموږ له همکار نسیم ستانیز څخه واخلو.
ولسمشر ډانلډ ټرمپ په نوادا کې د جګړې د وخت متقاعدینو ته په رینو کې د چهارشنبه په ورځ خبرې وکړلې.
It is time to heal the wounds that divide us.
اوس د دې وخت دی چې د هغو پرهارونو علاج وکړو چې موږ یې جلا کړی یو. د داسې نوې یووالي لپاره لاټه وکړو چې د ګډ ورزښتونو پر بنسټ جوړ شي او موږ سره یو کړي.
ولسمشر زیاته کړله چې موږ یو ملت یو، یو کور لرو او یو ستر بیرغ لرو. تر دې یو ورځ مخکې د اریزونا ایالت په فینکس کې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خپل ګوند په یو شمېر غړو او رسنیو کلک انتقادونه وکړل. هغه وویل چې د ده وینا یې د شارلټسویل په پیښه کې چې تشدد پکې پیښ شو په درسته توګه خلکو ته نه ده رسولې.
هغوی نه غوښتل د دې رپورټ ورکړي چې ما په ډېر قوت د کرکې، تعصب او تشدد خلاف خبرې وکړلې او په ډېرو قوي ټکیو مې نوي نازیان، سپین پوستي، تفوق غوښتونکي او کی محکوم کړل.
د ویرجینیا د شارلټسویل مظاهره چې یوه ځوانه ښځه پکې ووژل شوله د نوو نازیانو او سپین پوستو تفوق غوښتونکو له خوا نه جوړه شوې وه.
زه په ډېرو قوي ټکیو د کرکې، تعصب او تشدد ډېره ناوړه څرګندونه محکوموم.
ولسمشر پر رسنیو د انتقاد په ترڅ کې وویل چې زه فکر کوم چې هغوی تر دې غوره کار کولی شو، خو هغوی دا ونه غوښتل.
د هغوی بل انتقاد دا و چې ولسمشر ډېر ژر د یووالي خبرې ونه کړلې او پر خپل وخت یې ونه کړلې. ولې یوه ورځ وروسته وکړلې؟ نو هغه به نژادي تبعیض لري ځکه یوه ورځ وروسته یې خبرې وکړلې.
پر ولسمشر ټرمپ باندې ډېر پراخ انتقادونه وشول ځکه هغه د شارلټسویل په پیښه کې د مظاهرې دواړه خواوې د تشدد له امله ملامتې وبللې. په دغه مظاهره کې 2.5 کلنه هیدر هایر هغه وخت ووژل شوله چې د سپین پوستو ملتپالو ډلو یوه غړي پر مخالفو مظاهره چیانو موټر ورلوست. د هغې پر وژلو سربیره یې څو تنه نور پکې زخمیان کړل. د نیوادا د رینو په ښار کې له وینا نه وروسته ولسمشر ټرمپ یو داسې قانون لاسلیک کړ چې د جګړې د متقاعدینو لپاره به د هغوی د غوښتنو په اړه یو نظم او اسانتیا منځته راولي. دغه غوښتنې معمولا له جګړو نه وروسته د معلولیت د منافعو د لاسته راوړلو لپاره وي. سپینه ماڼۍ وایي چې تر 30,000 نه زیات متقاعدین د خپلو درخواستونو نتایجو ته منتظر دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هیروئ.
په لوګر کې یو شمیر مالدارانو له دولت څخه غوښتي دي چې په دغه ولایت کې د لبنیاتو د پروسس کارخانې د تولید په ظرفیت لوړولو کې مرسته وکړي. نور تفصیل د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
ضیاءالله د لوګر د برکي برک ولسوالۍ د پنجوپای کلي اوسیدونکی دی. دی سهار وختي په خپل رکشا کې له شیدو ډکې بشکې د مرکز پورې عالم اړوند په کلنګار کې د لبنیاتو د پروسس کارخانې ته وړي. زیاولا په دې توګه د ځان لپاره هم مصروفیت پیدا کړی او هم د خپل کلي له شاوخوا 60 مالدارانو سره مرسته کوي چې هغوی د شیدو د خرڅلاو له لارې د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي.
بعضې خونو مې شو 10 کیلو، بعضې خونو 5 کیلو، بعضې خونو 20 کیلو.
له ځینو کورنیو 10 کیلو، له ځینو 20 او له ځینو کورنیو 15 کیلو شیدې راټولوم. دا په مالدارانو پورې اړه لري چې څومره څاروي ساتي. زموږ په کلي کې 60 مالداران په کار لګېدلي او اقتصادي ګټه ترلاسه کوي. د لبنیاتو د پروسس دا کارخانه کوچ، پنیر، مسی او چکا تولیدوي. د مسؤلینو په وینا تولیدات یې په لوګر سربیره د کابل، پکتیا او خوست ولایتونو اوسیدونکي هم پیري. مصطفی د کابل اوسیدونکی دی. دی هر ځل چې د لوګر له مرکز پل عالم نه کابل ته ځي د کلنګار د لبنیاتو کارخانې ته حتمن یو ځل سر ورښکاره کوي.
د دې لبنیات چې دی یو خو دا دی چې طبیعي دی، مصنوعي پکې څه نشته دی، او بل دا دی چې مثلا دوی د صحي لنګان هم ستنډرد دی. نو ځکه موږ چې کله راځو دلته نو کاروبار هم په لوګر کې دی، کله چې راځو بیرته کور ته چې ځو نو د خپل لبنیات تندې ځنه اکمالو.
خواجه محمد عباس په دې کارخانه کې د تولیداتو د خرڅلاو مسؤلیت لري. دا یوای له دې کبله چې د بستبندۍ اسانتیا نه لري زیاتره مشتریانې پرچون پیرون کې دي.
مونږ کوچ تقریبا څلوېښت کیلو کوچ ورځ تولید کوو او بیرته یې خرڅوو او چاکم همداسې تقریبا لس منه د لس منه پورته تر سل کیلو پورې مونږ چاکه خرڅوو او شودې ورځ کې زر کیلو شودې خرڅوو خلکو ته او نور د اووه سوه اته سوه مستې خرڅوو.
په مجموعي ډول د کلنګار د لبنیاتو کارخانې ته هره ورځ تر درې زره لیتره زیاتې شیدې راځي، خو له دې کبله چې کارخانه د ډیرو شیدو د پروسس وړتیا نه لري یوازې دوه زره لیتره شیدې رانیسي. د دې کارخانې مسؤول انجینر مهر الله امریکا غږ ته وویل چې که دولت ورسره د کارخانې د ظرفیت په لوړولو کې مرسته ونه کړي په دغه سیمه کې له مالدارۍ ساتنې څخه د مالدارانو زړه تورېږي.
شیدې شیده ډېر لږ وخت لري، نو داسې وسایل ته ضرورت لري چې لکه سردخانه، د ماشینري پروسس ماشین یا بسته بندي ماشینونه او دا شیانو ته ضرورت لرو. څو ځله وزیر سره مې کتنه درلوده، ما ورته وویل چې لوګر کې شیدې ډېر ده او دیقان شیدې راوړي او مونږ ځواب ورکوو. نه والی صاحب و نه وزیر صاحب زراعت په دې کې توجه کړی ده. تاسو په خپله وینئ چې د برکې نه شیدې راغلی ده او یوه ورځ یې مونږ اخلو یوه ورځ یې نه اخلو.
د څېړونکو په وینا د اقتصادي بې ثباتۍ د له منځه وړلو لپاره مهمه ده چې د افغاني تولیداتو پر ودې او پراختیا ګام په ګام تکیه وشي، خو د متشبثینو نیوکه بیا داره چې دولت د زمینې په برابرولو کې ورسره پوره مرسته نه کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د الزایمر ډیزیز انټرنیشنل یا د حافظې د زوال د ناروغۍ نړیواله ډله وایي چې په نړۍ کې تقریبا څلور څلوېښت میلیونه کسان د حافظې د زوال په ناروغۍ اخته دي. دغه ناروغي اکثره د پاخه عمر کسان نیسي چې په لومړي سر کې حافظه کمزوري کوي او بیا انسانان وشني، خو ډاکټرانو اوس یوه نوې دوا جوړه کړې چې په دې ناروغۍ د اخته ناروغانو سره مرسته کوي. دغه نوې درمل د مغزو نه غیر نورمال پروټین پاکوي. همدغه پروټین د انسان د اعصابو د غیر نورمال کېدو سبب ګرځي او پرمختګ ته یې نه پرېږدي. د حافظې د زوال داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو ډاکټران او ساینس پوهان لګیا دي داسې دارو درمل جوړوي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو لپاره د ژوند شرایط اسانه کړي. ډاکټرانو د انټي سنس الیګونو کلویډاټ په نامه مصنوعي درمل جوړ کړي دي چې د ټاو په نامه د پروټینو د تولید مخه نیسي او هغه پروټین چې د مخکینه په رګونو کې تولید شوی دی له منځه وړي. د ټاو پروټین د حافظې د زوال په ناروغۍ د اخته کسانو په مغزو کې غوټې جوړوي. همدغه غوټې د حافظې د زوال تر ټولو غټه نښه ده. دغه نوې درمل نه پرېږدي چې د انسان په مغزو کې د ټاو پروټین پیدا شي او غوټې جوړې کړي. د امریکا د میزوري ایالت د واشنگټن پوهنتون د داخلي ناروغۍ ډاکټرانو او ساينس پوهانو په لومړي سر کې د مګکانو په مغزو کې د ټاو په نامه همغه پروټین واچول چې د حافظې د زوال سبب کیږي. په دې څېړنې کې هغوی معلومه کړه چې په دې نوې دوا سره هغوی د مګکانو د ژوندۍ پاتې کېدو وخت زیات کړ. ډاکټر سارا ډیویس د نوې څېړنې په هکله امریکا غږ ته داسې وویل: په عادي حالت کې دغه مګکان زر مړ شول، خو کله چې مو هغوی ته نوې دوا چې موږ جوړه کړې ده ورکړله د هغوی د ژوند موده زیاته شوله. بله خبره دا هم راته ثابته شوه چې په دې دوا سره موږ عصب ژوندۍ ساتلی شو. په دې دوا سره موږ هغه عصب هم ژوندۍ ساتلی شو چې پخوا به د ټاو غوټو وژل. څېړونکو دغه درمل په بیزوګانو هم ازمایلې ده او نتیجه یې مثبته وه. هغوی هیله لري چې دغه درمل به ډیر زر په انسانانو هم وزمایل شي او ښه نتیجه به ورکړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.